ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې دا یو هیڅ څوک له قانون څخه پورته نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې ادبي ټولنې او لیکوالان وایي تیر کال د پښتو ژبې له 2500 زیات کتابونه خپاره شوي دي. د دې ټولنې غړي او مشران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو له دې زیات کتابونه هم چاپولی شي. سراج زهین معلومات لري.
د پښتو ژبې د ادبي تنظیمونو او شاعرانو ادیبانو په وینا چې تیر کال 2018 کې په ټول پاکستان کې د پېښور اکیډمۍ لخوا د پښتو ډکشنري په ګډون 2500 پورې کتابونه چاپ شوي چې پکې د افسانو، شاعرۍ، تحقیق، سفرنامې، موسیقۍ، مذهب، آثار قدیمه او د تعلیم په حواله کتابونه شامل دي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ژبې شاعر ادیب او د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی په دې حواله مشال ریډیو ته وی.
په کال 2002 او کال 2003 کې د یو سروې مطابق په ټول پاکستان کې د پاکستان دننه سره د اردو په ټولو ژبو کې چې کوم کتابونه نوي چاپ شوي نو هغه کې د پښتو د ټولو نه زیات چاپ شوي. بل دا خبره ده چې نن دور کې چې څومره کتابونه چاپ کیږي د پښتو نو زه دا ګڼم چې د دین د لیکوالانو د بیدارۍ، خپلې ژبې سره، د خپل ثقافت سره د مینې او د خپل هنر سره د مینې یو دلیل دی چې هغوی د خپلو بچو لوڼې را شوکوي او خپل کتابونه چاپ کوي. د دې نه پکار ده چې نور هم دوام وي، حکومت نه پکار دی چې د دې سرپرستی وکړي.
مشال ریډیو چې په کراچۍ کې د پښتو ژبې شاعر، ادیب او نقاد ریاست سیستم نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وایي چې د پښتو کتابونه خو هر ورځ چاپ کیږي خو د پښتو لوستون کې نشتا. نو باید چې موږ له کتابونو چاپ کولو وړاندې لوستون کې پیدا کړو. نوموړي زیاته کړه،
ژبه د مارکیټ چې ژبه نه جوړه شوي، د تعلیم چې ژبه نه جوړه شوي، تر هغې پورې به زموږ د کتابونو نوي قدر قیمت نه وي. تعداد خو واقعي چې زیات دی، په زیات تعداد کې چاپ کیږي. دا هم یو خرغره خبره ده چې په زیات تعداد کې چاپ کیږي. کتابونه خو واقعي چې چاپ شوي دي او چاپ کیږي، هغه هم زموږ د لیکوالو په خپل همت مهیا کیږي، چاپ کیږي. چې زموږ سره دلته کې پبلشر نشته، هغه نشته د چاپ، دغه نشته سهولتونه نشته،
باوجود. تیر کال د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې د پښتو 33 کتابونه چاپ کړي وو. مشال ریډیو چې کله د یادې څانګې د اسسټنټ ډایرکټر ریاض خان نو پختل نو هغه وویل چې دوی کوشش کوي چې راتلونکي وختونو کې هم د کتابونو د چاپ دا لړۍ هم د غرنګ جاري وساتي.
ثقافت محکمه چې کمدان لري خو په غټ غټ کارونه هم دغه دي چې د ادب د پاره سو کې، د ژبو د پاره سو کې کارونه، او هغه هم د کم مقصدونه دي. مطلب دغه کارونه دي چې کتاب ول چاپ کو چې تر رساله او کاغه ور نه دي. لپاره نو سار ریګولر بجټ نیوي، اگر چې زما شوق دی او دا زل په بجټ کې چې کله بجټ جوړیږي چې ز پکې تجویز کوم حکومت ته چیرې مونږ لا ریګولر پیسې دې لپاره راکوم.
د قبایلی سیمو د شاعرانو او ادیبانو وینا و چې باید وفاقي حکومت هم لکه د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګي په سیر د فټا لیکوالانو، شاعرانو او د ادیبانو د کتابونو د چاپ لپاره یو اسکیم معرفي کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. په جمهوریت پرونه کې نن د تعلیم حق په موضوع غږیږو. جمهوریت هرونه پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه. ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده؟ او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد دا ذمہ واری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي له زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د دې هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادر ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات، هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لده مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. په افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادث او نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیمه علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات دوسي چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله کرامنته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي، نو ځای ته د نورو استفادو ترڅنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور، مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري، هغه ماشوم استخدامه یا نور استخدامه پردی اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکوي شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک چې دا په خپله مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي. یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښیو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له ساده ته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي:
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه، په هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ ډېره نفوذ درلوده هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادی په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله ډېره ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جومات اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته، خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاقه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاقه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بې سواده دي، کومو ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کومو ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو، په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی. خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې، او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې دا نور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډېر زیات منفي وي. نو او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات به دومره منفي وي چې موږ به کلونه کلونه دا راز زغالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جومات او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جومات یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داسې که شاقه کارونه باندې داسې که خدای ته مهمه قشر بل خواهد دی چې هغه نجونې دي ښځې دي، بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، که نه د دې هېواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخامخ. جمهوریت.
حقیقت کے اصل راز صداقت دے.